آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو معترض پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله‌وی له ارګ سره د سیاسي مخالفت پر سر یوې موافقې ته نږدې شوی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره د هڅو خبر ورکوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاسي بحران په هواري یو توافق ته رسیدلی. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وایي کرونا په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخ کړي، او په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 2,933 نوي پیښې ثبت شوي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. پخوانی افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو اترو کې پرمختګ شوی او یو ازمایښتي توافق ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن پر خپل ټویټر ولیکل، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سیاسي بحران د حل لپاره د ملي شخصیتونو هڅو ثمره لرلې. نوموړي زیاته کړې، موږ په خبرو اترو کې پرمختګ کړی او په یو شمېر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د جزئیاتو د نهایي کولو لپاره کار روان دی. خغلی عبدالله هیله خودلی چې زر تر زره به دا توافق نهایی شي او دوی به د کرونا وایروس سره په مبارزې پر دوامدارې سولې، امنیت او اقتصادي ننګونو د ملي یووالي او پیوستون پر روحیه تمرکز وکړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف وروسته له هغه زیات شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اشرف غنی د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ، خو سیالي عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9مه یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې سره یو ځای جلا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ اوږدې مودې راهیسې کورنیو او بهرنیو منځګړو د جوړجاړي هڅې کولې. د ولسمشر اشرف غنی لوري تر اوسه د دې هوکړې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي وو ښاغلی عبدالله د مصالحې د شورا مشرتابه منلی او د دواړو لورو ترمنځ سیاسي کړکیچ په زر پای ته ورسیږي. د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې جزئیات او دا چې عبدالله او ټیم به یې په حکومت کې څه رول ولري تر اوسه روښانه نه دي. په اروزګان کې چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په برید کې 3 افغان سرتیري وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي او 1 تن نادرکه دی. دوی همدارنګ وایي چې په دې جګړه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 5 ټپیان دي. دا خبره د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي نن آزادۍ رادیو ته کړې ده. نوموړي ویلي په بریدونو کې د ولسي پاڅون کوونکو یوه پوسټ هم ویجاړه شوې. بلخوا د پولیسو یوې باوري سرچینې آزادۍ رادیو ته د وژل شوو شمیر 2 تنه ښودلی دی. په ورسیر مولایت کندهار کې هم د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نښتو ریپورت ورکړل شوی. د کندهار د امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د کړندي په سیمه کې پر پولیسو حمله کړې چې پولیسو مقاومت کړی، 5 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له غزنی څخه په ریپورټونو کې ویل شوي چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې ماین چاودنې 2 تنه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ولایت ویان وحید الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د نن ورځې د 11 بجو په شاوخوا کې د یادې ولسوالۍ په جرمتو سیمه کې د ولسي خلکو یو موټر د سړک پر ماین برابر شوی چې 1 تن پکې وژل شوی او 1 بل ټپي دی. جمعزاده زیاته کړه ماین وسلوالو طالبانو خښ کړی، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کرونا وایرس لامل د خارونو تړل کېدو، د خوراکي توکو د بیل وړیدو په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل 2 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. میرمن عطایی زیاته کړه له بده مرغه د کرونا وایرس کړکیچ او له همدې امله د خارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمه غذا نه لري. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو لامل لتیری وی میاشتې راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو خارونو کې ګرځبندیز لګول شوی او کاروبارونه تړلې دي. اخوا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2300 واوخت او د هغوی شمېر چې په دې وایرس مړ شوي 8 تنه شو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو 1089 پیښې ثبت شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک دې د کورونا وایرس په وړاندې بې پروايي نه کوي. افغانستان د کرکټ په تازه درجه بندۍ یا رینکینګ کې په ټیسټ لوبو کې تر بنگلاديش وړاندې شو. د کرکټ د نړیوالې شورا له تازه درجه بندۍ سره سم چې نن اعلان کړه افغانستان د کرکټ په ټیسټ لوبو کې نه هم ځای خپل کړ او تر بنگلاديش مخکې شو. پوخا بنگلاديش په 55 امتیازونو نه هم ځای درلود. افغانستان دوه کاله وړاندې د ټیسټ لوبو جوګه شو او تر اوسه پورې څلور ټیسټ لوبې کړي چې دوه یې ګټلې دي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې دلالت کوي کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. ښاغلی ټرمپ وویل موږ غواړو چې پوه شو چې دا وایرس له کوم ځایه راغلی، له چا راغلی، څه شوي، دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبینی کېږي چې ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا وایرس پر سر اختلافات ژبر کړي. د امریکا ولسمشر اټکل کوي چې ښایي د کرونا وایرس سهوان د ووهان د وایرس پیژندنې لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا وایرس اصلي سرچینه معلومه کړي. و یو شمیر متخصصانو یې ویلي چې دا وایرس ښایي د ووهان په ښار کې د واشي ژبو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی وي. روسیې د می په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس 2993 نو پیښو رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې ثبت شوي. دا په دې هیواد کې تر دې مهاله په یوه ورځ د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبتېږي. له دې سره په دې هیواد کې د رسمي شمیرو له مخې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,44,410 ته ورسید. همدارنګه په روسیه کې د کرونا له کبله په تیرو څلور ساعتونو کې 96 کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د مړینو شمیر 1,09 شپېتو تنو ته رسیدلی. په ازبکستان کې د اوبو یو نوی جوړ شوی بند نړیدلی چې له کبله یې په ختیځه سیمه سیداریو کې د سردوبه په نوم د بند اوبه د استوګنې په زرګونو کلو ورغلی دي. چارواکي وایي وروسته له هغې چې نن سهار وختي د اوبو په دې بند کې درز رامنځته شو، 1,600 کلي یې خالي کړي. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په 9.5 متره لوړ د کانکریټ دیوال کې رامنځته شوی درز ښیي چې اوبه ترې نږدې کلو ته بهیږي. ازبک چارواکو ویلي دي ماتېدنې د ټول بند ساختمان کمزوری کړی او د دې ویره شته چې ټول د اوبو بند ونړیږي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله لولس مشر اشرف غنی سره یوې موافقې ته د نږدې کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي.
یو سلو څلور شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. البته د پکتیا لابراتوار نتایج تر اوسه نه دي رسېدلې چې اوس هغه ورځ یې هم په تغییر وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅه کوي او په یو بل راپور کې به واوري چې افغانستان له هغو دریو هیوادونو دی چې د نړۍ په کچه د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري. د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک وایي روژه نیسي او له بېوزلو خلکو سره د مرستې د جلبولو هڅه کوي.
ما د دې لپاره چې تم په واسه ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله، هلته یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته، هغه نورو لوبغاړو ته، ټولو هیوادوالو ته ورکړی چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرې نه دوو.
د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د دې خبری مجلې د لومړی راپور اوریدو ته. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل هڅو ښه نتیجه ورکړې ده. ښاغلی عبدالله ویلي په خبرو کې پرمختګ شوی او پر یو شمیر مسایلو ابتدایي توافق ترلاسه شوی دی. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل ډېر ژر به د ارګ او سپیدار ترمنځ سیاسي ناندرۍ اوارې شي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د افغان ولسمشر او پخوانی اجرایی رئیس ترمنځ تازه ناندرۍ نږدې درې میاشتې وخت ونیوه، خو اوس د هواری سرکونه لیدل کیږي. عبدالله عبدالله نن ماسپخین پر خپل ټویټر پانه ولیکل په خبرو کې پرمختګ شوی او یوې هوکړې ته د رسیدو پر جزئیاتو کار روان دی. ښاغلی عبدالله لیکلی دی هیلمن دی چې دا سیاسي هوکړه ژر تر ژره نهایی کړي چې ورسره د کورونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو دوامدار سولې امنیت او اقتصاد کار وشي. دا خبر یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویل عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسیږي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبرا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. تر اوسه دواړو لوریو د شونې هوکړې جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو د عبدالله عبدالله ځینې غوښتنې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د ښاغلي عبدالله ویاند امید میسم بیا تیر شپه ازادي راډیو ته دومره وویل چې د هوکړې یو برخه د سیاسي مشارکت په اړه ده.
بر اساس تر زمینی مشارکت عادلانه
ښاغلي میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ پر راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. عملی در راستای ختم بحران کنونی باش.
د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا هغه مهال رامنځته شو چې ټاکنو کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. دا اختلافات د ته ورسېدل چې له محمد اشرف غنی سره هم مهاله عبدالله هم د لوړې مراسم تر سره کړل. دغه اختلافاتو د افغان حکومت نړیوال متحدین په غوسه کړل. تازه په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر وویل ک سیاسي کړکیچ دوام کوي له افغانستان سره به امنیتی او پراختیایي مرستې اغیزمنې شي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هم له افغانستان سره د مرستو کمولو خبره کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د کورونا وایروس د نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت ویان په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کورونا د وبا په اړه نور جزئیات هم ورکړل. د څرګندونو جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس 1,40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې دي. له دې نویو ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2,315 تنو ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایروس پخته کسانو کې 228 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې په اقداماتو بوخت دي. د دغه وزارت بیان وحید الله مایار د جمعې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل
2,315
بل خو تیر ورځ په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اعلان وکړ چې په کورونا وایروس تخته کسانو په ډله کې له 30 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شامل دي. تر دې مهاله په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله 18 تنه مړه سوي چې په کورونا وایروس تخته کسانو 3% جوړوي. همداشان تر اوسه له دې وژونکي ناروغۍ څخه 310 تنه روغ سوي چې د تخته کسانو 14% جوړوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کچېرې خلک روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي او په ځانګړې توګه ټولنیزې فاصلې رعایت نه کړي، له دې به زیات کسان په کووید-19 ناروغۍ مبتلا سي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکړی وو که افغانان د قرنطین اصول مراعت نه کړي، د ټول نفوس 80% وګړي به په دغه ناروغۍ اخته سي. د ښاغلي فیروز د وړاندوینې پاساس له دې سره به په ټول افغانستان کې 1,00,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوپکو ویلي افغانستان ډېرې ستونزې او کمزورتیاوې لري چې په نتیجه کې د کورونا د وبا ستونزه ښایي په هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوې تغذیې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي، شاید د کورونا وایرس له کبله په دې هېواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو، په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کورونا وبا به د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیښ کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دي دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کورونا وایرس خپرېدا له وړاندې لا د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیښ کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. په راپور کې راغلي افغانستان بشمیره او په ځینو مواردو کې بې ساري ستونزې لري، لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوار ځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوپکو همداراز وویل په دغه بېوزده هېواد کې د کورونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا شایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو غوښتل چې د یو بل بندیان خوشې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کورونا وایرس او په دې وایرس د 40 تنو مړینه تایید کړې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅې پیل کړي. انټونیو ګوتریش وای د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د اوربند غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 مخالفو وسلوالو ډلو منلې ده او له طالبانو هم غواړي چې وی منی. اسد الله لودین او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر اوربان ټینګار کړی او ویلي دي چې د دغه هدف لپاره یې ډېرې هڅې پیل کړي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د د اوربان غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 وسلوالو مخالفو ډلو منلې او جګړه یې بس کړې ده. نوموړي ویلي د دوی له هڅو سره سره په لیبیا کې جګړه توده شوې او د راپورونو په اساس په وروستۍ اونیو کې په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو جګړه زیاته شوې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو د اوربان غوښتنه کړې وه، خو طالبانو ویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د دوی ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دوی اراده ښیي، خو د ویلي افغان حکومت د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د سولې خبرو ته یې جامع پلاوی نه دی ګمارلی او خپل منځي ناندرې نه دی هواري کړي. د ویلي کله هوکړې سره سم د دواړو خواوو شپږ زره زندانیان آزاد شوي وای، اوس به بین الافغاني خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی وو. طالبانو په یو خبر پانی کې ویلي امریکا او ناتو هم د دغه هوکړې په عملی کېدو کې رول نه دی لوبولی او په داسې شرایطو کې د دوی په ټکو طالبانو د اوربند غوښتنه غیر منطقي او فرصت طلبي ده. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون یوې خبري غونډې ته وویل کله چې د مارچ په 28مه په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه، 114 حکومتونو، بیلابیلو سیمهییزو سازمانونو، مذهبي مشرانو او څه باندې 200 مدني بنسټونو یې ملاتړ وکړ. شپارس مخالف وسلوال ډلې چې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی، هغه په یمن، میانمار، اوکراین، فلیپین، کولمبیا، انګولا، لیبیا، سنګال، سودان، سوریه، اندونیزیا او نګورنو قرباخ کې جنگیدونکې ډلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دغه سازمان ځانګړي استازي او پلاوی هڅه کوي چې د جګړې د مخالفو ډلو لخوا شوي اقدامات په یو مؤثر اوربند بدل کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند د ملاتړ په اړه د یو پریکړه لیک طرحه هم تر بحث لاندې ده. که دا تایید شي، د کورونا په اړه به د ملګرو ملتونو لومړنی پریکړه لیک وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سازمان دوه هیوادونه، امریکا او چین، چې د پریکړه لیک د ویټو یا رات حق لري، د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې د روغتیا نړیوال سازمان پر رول د نظر اختلاف لري. چین وایي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ښه رول لوبولی، خو امریکا بیا برعکس نظر لري او تیره میاشتې پر دغه سازمان خپلې مرستې بندې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لا آزادی رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. د آزادو مبارزو افغان اتل احمد ولی هوتک ویل بیوزلو خلکو سره د مرستې هڅه کوي. ښاغلی هوتک ویلي چې په دې وروستیو کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی هوتک په دې مرکه کې چې صفی الله ستانکزي ورسره کړي، د روژې او قرنطین پر مهال په خپلو ورزشي فعالیتونو هم خبرې کړې دي.
هر افغان فکر کوم په ټول افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو، کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي سو، قرنطین سو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزگار یا کار کی او نو ټول اخوری استفاده و نه کی، نو کله چې هم قرنطین سپیل چک پاو کورنی سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې تم په واسه ټول هغه موبایل سره مرسته وکړه. او دا یو ذهنیت مې ټول تجارانو ته، غنور لوبغاړو ته، ټول یو ودان ته ورکړل چې راځي د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو.
مننه.
دې کې شکل لږ څه کورنۍ شته چې
شمیر منیوالی لڅومره خلکو سره په دغه پروگرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی او روژه کې هم روان دي، تاسو ویل څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
د خاص شمیر تر اوسه ما ته نه معلوم، ولې پراتون کې لازم د پارلمان له یو غړي سره بلکیس روشان سره هم دا لړۍ یو ځای کړله. نور پدې انشاءالله مطمئن یم چې تلګونو نام و هم حساب به ډیر سي، یعنې تر زرګونو کورنۍ به ورسیږي چې هغه سربمن پروژه کې پدې حالات کې مرسته وکړي.
زینو شتمنو او تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړي وي، څه فکر کوي هغه به نورم تشویق شي چې دغه یو کار وکړي که څنګه؟
هغه تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې د محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل ځان وکړل د دوه میاشتو معاشي د غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنی دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه موږ کولی د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس برا شو ورزشی فعالیتونو ته، په دې روژه کې او هم ترغه مخ کې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړي؟
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هو د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځنۍ غرم مو په غره کې هم تمرین کاوه او هغه کوم آزاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول، او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کوو چې راځي ورزش وکړي تر کوم وجود پیاوړی اوسي، او د کورونا لپاره هم ښه دا وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځي او جم ته هم نه شي تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوي چې په کور کې به سم آمادګي ولري، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتي؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادگی لوړ ساتو ولې تر دغه کچ نس کوي چې من په ټول کې تمرین وکړم موږ لاړو بهرنۍ فایټ وکړو ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه تیرلران او ښه مجهز کلبونه وي آزاد فضا وي جیم وي نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو بل هغه موږ فایټ کولی شو نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دي د ورزش لپاره دي نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
د آزادو مبارزو افغان اتل احمد ولی هوتکو چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو او سم ورزو یوې بلې موضوع ته. افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې د نړۍ په کچه د پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر تر نورو زیات دی. د ایشیا ټایمز خبرونې په حواله شپږ نیم میلیونه افغانان لا هم له افغانستانه بهر ژوند کوي. ډیری دا افغان پناه غوښتونکي او کډوال په ایران، پاکستان، د اروپایي ټولنې په هیوادونو، متحدو ایالاتو او استرالیا کې میشت دي. ځینې کتونکي وایي له افغانستانه تر ډیره ځوانان د کار په نیت نورو هیوادونو ته ځي. صالح محمد صالح د دې راپور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې دو لسیزو پرمختګونو هم نور هیوادونو ته د افغانانو د پناه غوښتنې او مهاجرت لړۍ بنده کړې نه ده. د هانګ کانګ ایشیا ټایمز خپرونې په حواله افغانان لا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې نور هیوادونو ته پناه وړي. د خپرونې د اټکل له مخې دا مهال شپږ نیم میلیون افغانان له خپل هیواده د باندې ژوند کوي چې ډیری یې د ایران او پاکستان تر څنګ په اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا کې ډیره دي. خپرونې د مهاجرتونو او پناه غوښتنې بیلابیل علتونه یاد کړي چې په سر کې ناامنیو او سیاسي لانجو ته اشاره کړې ده. د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش او نورو افراطي ډلو فعالیتونو هم په افغانستان کې د خپرونې په حواله وضعیت کړکېچن کړی دی. خپرونې دغه ورځ د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته راغلی سیاسي کړکېچ هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړی چې خلک یې په ذهني لحاظ نارامه کړي دي. ایشیا ټایمز لیکي بین الافغاني خبرې پیل سوي نه دي او د افغانستان د لانجې د سیاسي حل کومه څرګنده نښه هم نه تر سترګو کیږي او دغه ټولو ستونزو له افغانستانه د خلکو وتل زیات کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي په هغو افغانانو کې چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو هڅه کوي ډیری ځوانان دي.
تر ټولو ستر لامل ناامني ده، ځکه چې کله په یو هیواد کې ناامني نو هلته کار هم نه وي، هلته د وزګارتیا کچ هم ډیر لوړ وي او اکثر ځوانان چې له پوهنتونونو او له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ کیږي هغوی ته دا فرصت نه پیدا کیږي چې کار وکړي او لازمه دنده ومومي.
ایشیا ټایمز خبرونه له افغانستانه د مهاجرتونو د دوام بل علت د ټولنیزو شبکو په مجازي نړۍ کې د نورو هیوادونو له پرمختللي ژونده د خلکو متاثره کېدل بللې دي. د خبرونې په باور زیات افغانان د دې لپاره چې سوکاله با امنه او هوسا ژوند ولري د غرض زیاتې پیسې وګټي نو هڅه کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. خو عزت الله پیژان بیا وایي چې حکومت او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان کولی سي چې د کارونو په پیدا کولو سره د ځوانانو د وتلو مخه تر ډیره حده ونیسي.
واړه تشبثات چې په اقتصادي وده کې ډیر ګټه لري او د ژوندانه په جوړولو کې هم ډیر ستر رول لري، په دغه برخه کې دوی کار وکړي او د دې تر څنګ حکومت هم مرسته ورسره وکړي او د دغو تشبثاتو په غوړېدو کې د دوی لاسنیوی وکړي، زه فکر کوم دا مشکل به تر ډیره پورې حل شي.
ایشیا ټایمز خبرونه زیاتوي په تیرو دوو لسیزو کې ګڼو افغان کډوالو هیله درلوده چې افغانستان ته ستانه سي، خو د حکومت، ملګرو ملتونو او کوربه هیوادونو له هڅو سره سره نه یوازې دوی ستانه سوي نه دي بلکې د افغانانو د وتلو لړۍ لا هم روانه ده. هغه افغانان چې په وروستیو کې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي د یونان او نورو هیوادونو پر ډیرو خطرناکو لارو مزلونه کوي چې کله ناکله تر منزله نه رسیږي.
پتلو تلو کې قدرمن اوریدونکو ستاسو څو اس ام اسونه. د واشر ولسوالۍ د لوی فولاد نه خان محمد اسلامیار لیکي په هلمند کې د کورونا ناروغۍ له راتلو سره طالبانو خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. وحدت الله د کونړ له اسدآباد نه لیکي په کونړ ولایت کې څوک د کورونا وایرس څخه د ځان جدي محافظت نه کوي او جوماتونو او بازارونو ته وځي. اسماعیل دانش له ننګرهار علی کې حکومت باید د کورونا ترڅنګ بیوازلو خلکو ته هم جدي پاملرنه وکړي. او تازه خان لننګرهار لیکي لولس مشر اشرف غنی څخه غواړو چې د ښه نیت لپاره طالب بندیان خوشی کړي. لدې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري مجله فرشته نگا وړاندې کوي.